د سهار 15 بجې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د ایران له سفیر سره د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستو لپاره د همکاریو پر زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 950,000 افغان کډوال ژوند کوي او 15,600 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغې هیواد ته ورغلي د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسي. په دې وروستیو کې په هلمند سیند کې د ایران د اوبخور پر سر د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هیواده د لوستو ځوانانو او علمي کادرونو وتل د افغانستان لپاره لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزي دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزي همداراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هېواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې د برخه واخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله له خپلو هېوادونو تښتېدلي دي. د ادارې افغان ژورنالیست شیراز نورانی ویډیو خپره کړې چې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی. پرون د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه. دا ورځ سکل داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په هیله دي. د بښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیونې او ځورول بند کړي. د اسرایلو روغتیایي کارکونکي وایي یو فلسطینی سړی په لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 4 کسان په ډزو وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا هغه فلسطینی چې د اسرایلو په یوه حمله کې په ډزو ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د فلسطین د روغتیا وزارت له دې مخکې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د یو بل فلسطینی د وژل کېدو اعلان هم وکړ. د وزارت په یو بیان کې ویلي امجاد عارف الجاس چې د لویدیځ غاړې په جنین ښار کې د اسرایلو په ډزو سخت ټپي شوی و سا ورکړې ده. له دې سره له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرایلي پوځ په حملو کې د وژل شویو فلسطینانو شمیر شپږو ته ورسېد. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې تر نوي زیات کسان هم ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي په جنین کې د دوی 8 تنه پوځیان ټپیان دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین د دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پر راکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادي رادیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. راپورونه کې په ایتالیا کې افغان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغان کډوال هم شته، خو شمیرې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې اړ دي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې موږ دا خواست کوو چې زمونږ دا ماش موږ ته راواله شي.
د غزنی ولایت په یو شمیر سیمو کې د مڼو، زردالو او نورو میوو ونې یو ډول ناروغۍ نیولې دي.
دا پانې ګورې دلته په ګوره دا وچ شوي دي بیخي، دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، دا که په وخت کې دا وفاش شوي وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدي. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي سپاره وو. له بلې خوا په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي. د اړه جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
لشپاګ ورځې زند وروسته د یونان په سواحلو کې د وی کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کره شمیر نه دی معلوم. ښاغلی اکبری وایي دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمیر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې اتابې افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوي او افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 50 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته په افغانستان کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي دي چې تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته یې د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ثبت لړۍ بیا پیل کړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
نبی الله وایي د ماین په چاودنه کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزی کورنۍ ورتر غاړې ده چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسیدونکی له اوسنیو واکمنو غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا معاش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابره نه ده.
په خپل خبانې معلولې ما غوښتنې دا دي چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د لپاره داسې کار مناسب خیاطي، ګلدوزي او دغه شانته د موبایل سازي دغه شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپله کار مزه کړي او بچو لپاره مقام پیدا کړي. که موستاد راځي موستاد کې باید اوله درجه اوله برخه معلول ته ورکړي. ضعیف دي، کمزوري دي، معلول کې مواد ورکړي، کومک ورکړي، پیسې ورکړي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډي او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتو یې خپل ټاکلې معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به عملی صلیب سرخ د سر تاسو سره
د سر صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ښول کېدله. د اسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د دې لپاره وشوې چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي خوشي شي. د پي ټي ایم د مظاهرو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاور امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي. هغه تنه د ګرځې دوی اجازه شته نه خپل علاقې ته تاګي اجازه شته.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګری دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولی چې تر اوسه پورې عدالت ته نه پیش کړي. آی د پاره بیا نول لتر دي کیږي چې وزیرستان کې په لټ ناشته.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړي چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستانه د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوې وو او پی ٹی ایم تور پورې کړي وو چې علي وزیر فوز ونی وو. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13مه او 14مه نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ټی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ټی ایم ترڅنګ ملي جمهوری غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو پکې هم ګډون کړي. پښتون ژغورني غورځنګ د عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. علي وزیر د 2000 د رښتم کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشي شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اورس ورزو د اوکراین د جګړې مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمینه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سه شنبه د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالي ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطاعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به دروسی د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفس ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړی ده.
لا امریکا خبریدونکو سټمفورد ایجوکیټر رسپانې په خپلې ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخښنې د نړیوال سازمان نن د خنوته کتنه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سری نیونې دې بندې کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنې ویزې لري. ورسپانې د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یووړه او د کډوالو تر ټولو لوی شمېره یې جوړه کړه. سټامفورد ایډوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېری افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یوروی شیاریوی خبرونه خپل ورستۍ غنه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلی چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یوروی شیاریوی زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د سپلو عواقب سخمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له پای ته رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د ځپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیکې انزوا نوې پړاو ته ننوتې. یوروی شیاریوی وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودې او رغونې ډېره لږه رڼایي او امیدونه هم نه ترې ښکاري. د یوروی شیاریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیزې وکړي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د سیمې بزګران وایي له دې ناروغۍ سره په عذاب دي. دوی د کرنې له ریاست او خیریه موسسو څخه د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. په غزنی کې د کرنې د ریاست چارواکي مني چې په دې ناروغۍ د چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیانونه اړولی دي، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې مرستې هم ورسره وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږکال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خرابه او د کال خواري اوبو یوړه.
چې دا مڼې او دا نیالان ځینې ته یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځایه چې بڼه یې سره کوم نه کوي، وچ هم چې بېخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تباینه وي. ولایت دواګانې هم باید راکړي، دا نورې تخنیکي دغم راسره وکړي، باید ډېره کومک راسره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ونوته مڼه، زردالو، الو، دغو.
د غزنی په ډېری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنه یې غورځګي ته ورته کنډ باسي، میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه یې چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، وارم کړله، خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه ټوله ولایت د بزګرانو بسنه نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولای شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه راوي هغو ته ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دوی سره وکړي.
بلورته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دغه پاڼې ګورئ دلته په ګوره دا وچې سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، داسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و. په اول کې ما ځي شکل ښکاره سوی، لکه په وخت کې دا وفات شوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدي. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغېزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشې دي له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي او دا یې په سخت کال حاصلدهي باندې له ونو تاثیر نه کوي لکه په کال ته سیاسي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره چې دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال له منځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون. نو عرض مې دا ده چې کله د متقاعدینو غږ فرصت کوي دا به تاسو ډېره مهرباني الله ما ته په مخه وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه. زما د خاص روزګان ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ولایت وروالي صاحب باندې د غږ کوژده موږ په ولسوالۍ کښې د قومندان ولسوال دا د دې دندې وړتیا نه درځه پر ګمارل شوي دي. دلته به دا نږدې ورځو کښې دوه درې کسان غیر ناکه وژل شوي دي خلکو پاسه. هېڅ مجزه مې نه دی راوستلی، نه یې تلل دي، نه نیولی دي، نه راوستلی، نه سزا ورکړې ده، نه چا ته ویس. چا موټر کور مخ ته ولاړې هغه ماښام اوس اوس دلته ساري پوښتنه نه وي. موږ پر اړوند چارواکو دا غږ دی، دا خلک ګیسته کې د دې دغسې نور خلک ولسوال قومندان کې دی وګوماري هغه څوک د دې دندې وړتیا لري. توان وس نه لري، نه په چا پسې پوښتنه کوي، نه په مجرم پسې ځي. دوه درې غیر ناکه ځوانان په نږدې شپو کښې خلک دخوا ووژل سي، پوښتنه لانه کېږي دا چا ووژل، څنګه ووژل، کومه خوا ولاړ، څنګه ولاړ. نور خلک پسې تاوانونه مشکلات پېښ شوي دي، بس دوی سې ناست بلا خپله تنخوا اخلي. نور د خلکو په کیسه کښې نه دي، نه باید دا بدل شي. هېڅ سم دوی خلک را ولېږل شي چې خپلې دندې وړتیا لري، چا ته په مجرم ویلی شي، چا ته په ملامت ویلی شي. زما دا پیغام و. ازادي راډیو سره ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاکستان ته کوم وخت خراب نه تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته موږ ډېرې ستونزو سره مخامخ یو، ګرمي زیاده ده، بل وسایل نه لرو، موږ سولر سیسټم نه لرو، اوبه نه لرو، موږ د سیاست غوښتنه نه کوي. مخته او په برابرې کې دفتر سوله سیستم برابر کې موږ ګرمي دی وسخته دا دلته طوفانونه دي موږ توانونه وسو ډېر طوفان واغله پرون بیا وبانو کې دلته موږ ډېر توانونه وسو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.